رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده زه خیل خانم. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي چې د افغان حکومت سره په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي، خو په دې شرط چې لومړی د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. سویل شاین په قطر کې امریکا ژغ ته وویل چې د دې مهالویش د اعلان سره سم چمتو دي چې د افغان حکومت سره په ټولو موضوعاتو خبرې وکړي. هغه وویل
We are willing to enter intra-Afghan negotiation and to discuss all items.
موږ دې ته تیار یو چې په بین الافغاني خبرو یا مذاکراتو کې برخه واخلو او په ټولو موضوعاتو بحث وکړو. د قطر په غونډه کې چې پرون شروع شوی نن به هم دوام لري. د لومړي ځل لپاره د بیلابیلو ډلو د شاوخوا اویا افغانانو ترمنځ بین الافغاني غونډه د قطر په پلازمینه دوحې کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په وینا سره پیل شوه. د غونډې د پیل په شیبو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلزاد او یو شمېر نورو بهرنیانو هم ګډون کړی و چې وروسته له غونډې ووتل او افغانانو خپل منځي خبرې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په قطر کې د بین افغاني مذاکراتو په اړه خوشبیني ښکاره کړې ده. ښاغلي پمپیو په ټویټر لیکل دي چې د قطر بین افغاني کانفرنس لپاره له ډېره وخت راسي کار روانو. هغه وایي چې امریکایان باید خوشحال وي چې افغانانو په خپلو کې سره خبرو ته کښېنستل. د طالبانو ویان سویل شاین ویلی دی چې د غزنی په حمله کې د ملکی کسانو د وژنې تحقیقات وکوي. د امریکا ژغ اردو څانګې د راپور له مخې د غزنی ولایت په برید کې د 2 امنیتي کسانو په ګډون 14 تنه وژل شوي دي او د 130 څخه زیات کسان ټپیان شوي دي. طالبانو د دې برید کولو مسؤلیت منلی وو. افغان چارواکو د امریکا ژغ ته ویلي چې حمله کوونکي پرون د یکشنبې په سهار شاوخوا 8:30 بجې د ملي امنیت یو مرکز مخې ته خپل چاودونکو موادو ډک مازدا موټر ته چاودنه ورکړې وه. ایران اعلان کړی دی چې 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له ټاکل سوي حد څخه د خپلو یورانیم غني کول اړولی دی. دا اعلان په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په یو اړخیز ډول له دغه تړونه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. له دې مخکې د ایران د مذهبي مشر لوړ پوړي سلاکار ویلي چې یورانیم غني کولو کچه زیاتولو ته تیار دي او ایران اروپا ته په موافقه کې نوي شرایط په اضافه کولو وړاندیز کړی وو چې ضرب العجل پرون ختم شو. اکبر ولایتی په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دي چې امریکا راسن او اروپایانو په غیر مستقیمه توګه د موافقې سرغړونې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د یک شنبه پر ورځ ټویټ کړی او ویل دي چې ایران نور به هم منځوي سي او بندیزونه سره به مخامخ سي. د امریکا جمهور رئیس بیا ایران ته خبرداری ورکړی چې باید له احتیاط څخه کار واخلي. بلې خوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې بیا ویل دي چې هغوی متفشین په ایران کې دي چې معلومه کړي چې آیا ایران یورانیم د هغې اندازې نه زیات غني کړي او کنه چې په 2015 کال کې په اټومي موافقه کې ورته اجازه ورکړل شوې وه. په اټومي موافقه کې ایران منلې وه چې یورانیم به تر 3.8% پورې غني کوي، خو ایراني چارواکو وایي چې هغوی پلان لري چې دغه اندازه اوس 50 ته لوړه کړي. په استرالیا کې خلکو نو راغلو ماجرونو ته په خپل ملک کې د دغه ملک د قوانینو او اصولو د ورزده کولو هڅې پیل کړې دي. پام وکړئ په دې اړه د خبر تفصیل ته.
د سیدنی د ښار په یو مکتب کې چې د بیلو بیلو ملکونو زده کوونکي پکې درس وایي، ویډیوګانې جوړوي او هغه مهاجرینو ته چې تازه استرالیا ته راغلي دي د مهاجرت او د ملک د قوانینو په اړه معلومات ورکوي. مهاجرین وایي د هغوی لپاره تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې هلته په لارو کوڅو کې د سړکونو د تګ راتګ په قوانینو هم نه پوهیږي او بله دا چې د وسلو او رشوت ورکولو په قوانینو هم نه دي خبر. د استرالیا د نفوسو تقریبا 25% خلک په بهرنیو هیوادونو کې زیږیدلي دي او په همدې خاطر استرالیا په نړۍ کې هغه ملک دی چې د مختلفو ملکونو ډیر خلک پکې ژوند کوي.
د فرانسې حکومت ویل دی چې د سپتمبر په میاشت کې به د کورنیو تاریخ تاوتریخوالي او تشدد د ختمولو په اړه د سلام مشورو یو کانفرنس پیل کړي. د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه په دغه هیواد کې 15 ښځې د خپل میړه یا د ملګرو لخوا وژل شوي دي. د غوژونو وروسته د 1200 څخه زیات مظاهره کوونکو د پاریس په لارو کوڅو کې راووتل او د حکومت سره یې وغوښتل چې د وژونو د مخنیوي لپاره دي اقدامات وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
دا
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانا یوسف زیم. تاسو د دې وخت خبرونه اوري. د قطر په پلازمینه دوحې کې د افغانستان د سیاستمدارانو، مدني فعالانو او د خزو د حکومت د مدافعینو او طالبانو ترمنځ بین الافغاني غونډه نن پیل شوه. د دغه بین الافغاني غونډې د پاره د امریکا پلاوی او طالبانو ترمنځ د اووم ځل مذاکرات هم د دوه ورځو لپاره وځنډېدل. پاموکړی د رحیم ګل سروان رپورټر.
د قطر پلازمینه دوحه نن او سبا د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني ناستې کوربه دی. په دوحه کې دا بین الافغاني ناسته نن سهار د دوحې په وخت 9:30 بجې پیل شوه. دا ناسته چې تر نو وخت وغځیده په لومړي سر کې کوربنو قطر او جرمني استادو ویناوي درلودې. بیا د خبريالانو په نشتون کې د طالبانو او له کابل نه د تللي بلاوي ترمنځ مذاکرات پیل شول.
We don't have any expectation of an outcome and this
موږ هیڅ داسې تمه نه لرو چې لدې ناستې او نتیجې راووسی. دا مثبت اړخ دی چې دوی دلته راغلل. دا په دوی اړه لري چې کومې پایلې ته ورسیږي. شبه دا وی چې دوی دا انده په تړاو د نورو مذاکراتو لپاره د یو شوکاټ په جوړولو سره جوړ سي، په یو مرحله کې رسمي مذاکرات له حکومت سره پیل سي.
د دوحې په دی بین الافغاني ناسته کې له کابل نشا او خوښ پېته کسان په دی کانفرنس کې برخه لري. دوی په خاني سیاسيون د حکومت ځینی چارواکي، د سولې علي شورا غړي، خزینه فعالان، مدني فعالان او د رسنیو ځینی استازي دي. د طالبانو بیا ولس کسیس پلاوي چې مشر یې ملا عباس تانګزي کوي په دی کانفرنس کې برخه لري.
طالبان از ناٹ ریکگنائزنگ د اسلام.
طالبان د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني او حکومت بیا اسلامي امارت نه پیژني. د دې ترمنځ فاصله ده. موږ کوشش کوو چې بدل پیدا کړو، هغه دا چې څنګه رسمي مذاکرات پیل سي او دا ستونزه هواره سي.
د دوحې بین الافغاني ناس لپاره د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د ووم ځل مذاکرات هم د دوه ورځو لپاره ځنډېدلې دي. هغه مذاکرات چې زلمی خلیلزاد او طالبان پکې د پرمختګ یادونه کوي.
We have made progress but no
مش پرمختګ کړی دی، خو تر اوسه ورسته توافق ته نه رسیدلی.
زلمی خلیلزاد بین افغانی ناس په لومړي سر کې په شاتنی قطار کې ناستو. بلورته په قطر کې د طالبانو ویان سویل شاهین د امریکا غږ له خبريالي عائشه تنظیم سره په مرکه کې ویلي چې اتیا په سلو کې امریکایي پلاوی سره په خبرو کې پرمختګ شوی دی. شل په سلو کې نوې مسائل را پیدا شوې دي. سویل شاهین د اوربند په تړه ویلي دي چې دا د امریکایانو سره د مذاکراتو برخه نه ده.
اوربند بین الافغانی مذاکراتو د اجنډا یو برخه ده.
د دوحې بین الافغانی ناسته به سبا هم وي. بل ورځ یعنی د جولای په نهمه به د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د اووم دور مذاکرات له سره پیل شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد چې په دوحې کې د طالبانو د اساس سره ورستي مذاکرات تر ټولو بهترین مذاکرات بللي. خلیلزاد دغه خبره د جولای په شپږمه د شنبه په ورځ په دوحې کې د یوې مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې کړي. زموږ همکار سید سلیمان شاه په دې د ټایم په مجله کې د چاپ شوې مقالې خلاصه تاسو ته راوړوي.
زلمی خلیلزاد د شنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو سره د وروستي مذاکرات نورسته د لومړي ځل لپاره د یو مطبوعاتي کانفرنس په خوویل چې په افغانستان کې د ولس کلن جنگ د پایته رسولو او د سولې پورې مربوطو ټولو څلورو مهم مسایلو په باب د نوموړي په قول کافي پرمختګ شوی دی. خلیلزاد له طالبانو سره دا واري مذاکرات تر ټولو تعمیري او ګټور وبلل. د امریکا خاص استازي دا خبر هم وکړه چې تر اوسه له طالبانو سره خبرې پر دوو مسایلو، یعنی د افغانستان د خارجي عسکرو وتل او د طالبانو لوري امریکا ته په دې اړه ډاډ ورکول باندې متمرکز وي چې د افغانستان له خاورې نه به په نورو هیوادونو باندې د حملو لپاره د استفادې اجازه چاته نه ورکوي. اوس د مذاکراتو ساحه پراخ شوې ده. نوربن او د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني تفاهم لپاره د نیټې ټاکل پکې شامل دي. زلمی خلیلزاد په دې خبره باندې تاکید وکړ چې بل اخره د خپل افغانانو پورې اړه لري چې د خپل منځني یا بین الافغاني مذاکرات او ایجنډا او د اوربند شرایطو په اړه فیصله وکړي. طالبان تر وسله د افغانستان د اوسنی حکومت سره مستقیم مذاکرات نه انکار کوي او د متحده ایالاتو لاسپوڅه او ګډاګۍ غني. خو څو ځلې ویلي دي چې په انفرادي او شخصي ډول د افغانستان د حکومتي ارکانو سره د هیواد د عادي اتباعو په صفت خبرو ته چمتو دي. د ټایم مجله لیکي چې طالبان دا وخت د افغانستان د ټولو خاورې تقریبا 80% برخه په اختیار کې لري. د مجلې د ریپورت سره سم د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 نه ورسته کله چې متحده ایالاتو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ په جنگ کې له 2400 نه زیات عسکر وژل شوي دي. خلیلزاد په د مطبوعاتي کانفرنس کې ویل هله لري چې په دوحه کې به د افغانانو ترمنځ خپل منځني مذاکرات د یوې واقع راکړې ورکړي پر بنسټ د جنگ نه وروسته د افغانستان د راتلونکي په باب پر یو فریم ورک یا چوکاټ باندې موافقې ته رسیدو باعث شي، خو هغه د فریم ورک پر مشخصاتو باندې د بحث کول نه ډډه وکړه. ویل کېږي چې په دې فریم ورک کې د افغانستان په موجوده اساسي قانون باندې تجدید نظر، د یو موقتی حکومت تشکیلول، انتخابات، د وسلوالو جنګیالو او ملیشو سرنوشت او اوربند شامل دي. په دې اړه به هم مشوره کېږي آیا د افغانستان دولت د اسلامي جمهوریت میاد شي او که د اسلامي امارت نوم وروبخل شي. خلیلزاد چې تیر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو لخوا د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د خاص استازي په توګه ونومول شو، کوښښ کوي چې د خبرو اترو له لارې پر مخامخ مذاکرات هم کړي دي او هم کابل، اسلام آباد او د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي. خلیلزاد د دغه مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې وویل چې واشنگټن دا تمنا لري چې د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې د روان میلادي کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع موافقې چوکاټ باندې موافقه حاصله شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اروپایي ملکرو پرون د یکشنبې پریکړه باندې انتقاد وکړ چې غواړي خپل غنی یورانیم د هغې اندازې نه زیات تولید کړي چې د 2015 کال په اتمې موافقې کې ټاکل شوی و چې اټومي پروګرام یې محدود و. د امریکا غږ خبریال فرن رابنسن په دې باره کې رپورټ رالیږلې. سامن مومندي د ته تر اوروي.
ایران پرون د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ډېر زر به یورانیم د 3.8% له اندازې نه زیات په غنی کولو پیل وکړي چې د بین المللي قدرتونو سره په موافقه کې ورته حد ټاکل شوی و. د رویټرز خبري اژانس راپورټ ورکړی دی چې ښایي ایران د غنی یورانیم اندازه تر 5% پورې جګه کړي چې د برېښنا کوټونو لپاره تیل تولید. که څه هم چې ایران سمدستي د نوو غنی یورانیم نوې اندازه نه ده اعلان کړې، برطانیه له ایران نه غوښتي دي چې سمدستي د یورانیم غنی کول او ټول هغه اقدامات دي چې د موافقې سره سر نه لګوي او د دغه موافقې له مخې په اتومي پروګرام باندې محدودیت لګول شوی دی او د دې په بدل کې ورباندې لګیدل اقتصادي بندیزونه لري شوي وو. فرانسې وویلې د ایران دغه اقدام د بین المللي موافقې نه سرغړونه وه، په داسې حال کې چې آلمان له تهران نه وغوښتل د یورانیم غنی کول ودروي او ټول هغه فعالیتونه بدل کړي چې د 4 کاله پخوا موافقې سره سر ونه لګوي. اروپایي اتحادې وویلې له دغې موافقې نه تیر کال امریکا ووتله او باقي پاتې غړي هیوادونه د اضطراري غونډې په جوړېدو باندې غور کوي چې په خپل بل عکس العمل باندې غور وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له ډېر وخت نه د ایران مخالف دی وویلې ایران د یو دلیل لپاره یورانیم غنی کوي او هغه د اتومي بمونو جوړول دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال امریکا د 2015 کال موافقې نه وویستله او په ایران باندې بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګوله او دا دلیل راوړي چې په ایران باندې اقتصادي بندیزونه نه ولګول شوي. له هغې نه په درست منځني ختیځ د بې ثباتۍ د فعالیتونو په تمویلولو کې کار اخیسته. د چین او روسیې سره په ګډه اروپایي هیوادونو کوشش کوو چې دغه موافقه وژغو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی تیر هفته لومړی پیشنهاد وکړ چې که د 2015 کال د موافقې له نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو نه ورسره د اقتصادي بندیزونو د پیټې په کمولو کې زیاته مرسته ونه شي، د ده هیواد به په لوړه درجه د یورانیمو په غنی کولو باندې لاس پورې کړي. د دغه موافقې معنی دا وه هغه ویره لرې کړي چې ایران غواړي اتومي وسلې جوړې. دغه موافقې ایران منع کړ چې له 3.8% نه زیات یورانیم نشي تولیدول او ویل په خپله ذخیره کې 300 کیلوګرامه دا رنګه مواد لرلی شي. ایران دا هم ویل 300 کیلوګرام حد نه سرغړونه کړې ده. دری اشاره وشپیته فیصد اندازه د اتمی مقاصد لپاره کافی ده، مګر د 90% نه ټیټ غنی یورانیم د اتمی وسلو لپاره ضرور دی. روحانی په دې وروستیو وختو کې ویل ایران دې ته چمتو دی چې په هر اندازه یورانیم غنی کړي چې موږ غواړو د 3.8% اندازې نه زیات تولید کړو. د ژمنه وکړه چې د هایدروجن لرونکو اوبو ریاکټر جوړوو، او دا هغه پروژه وه چې د 2015 کال د ګډ جامع کاري پلان د لاسلیک کېدو په وخت کې ورنه لاس اخیستی و. ایران له هغه وخت نه راپه دې خوا چې امریکا له دغه موافقې نه ووتل، او د هغو اقداماتو په شمول چې هدف یې د ایران د تیلو سکتور د یو لړ اقتصادي بندیزونه ولګول، د اروپایي اتحادونو مرسته غواړي. ایران تیر هفته اعلان وکړ د 300 کیلوګرامه غنی یورانیم له حد نه لا پخوا تیره کړی دی، مګر د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف په ګډون مامورانو وویل ایران دې ته چمتو دی چې د موافقې له مخې د ټاکل شوو حدودو مراعات وکړي، که په موافقه کې له نورو داخلو هیوادونو نه اقتصادي مرسته لاسته راوړي. د موافقې نورو لاسلیک کوونکو د ایران په اقدام اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټاکل شوي حد نه زیات یورانیم تولیدوي. برتانیا، فرانسې، آلمان او اروپایي اتحادیې په دې وروستیو وختو کې په ګډه اعلامیه کې وویل د اتومي موافقې په باره کې زموږ ژمنه د ایران د بشپړ موافقې پورې تړلې ده، او د ایران له اسلامي جمهوریت نه وغوښتل له نورو داسې اقداماتو نه ځان وژغوري چې هغه موافقې ته تاوان رسوي. درو هیوادونو او اروپایي اتحادیې وویل دوی په عاجله توګه په راتلونکو اقداماتو باندې غور کوي. روسیې، چین او د نړۍ دوه نور قدرتونه چې دغه موافقه نشي پریښودلی د ایران په سرغړونو باندې اعتراض کوي چې د یورانیمو د ذخیره کولو له شرایطو نه یې کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په آسترالیا کې یو ډله کوشش کوي مهاجرینو ته نوی ژوند او د هغه ملک د قوانینو په هکله معلومات ورکړي. په مکړی د فلمر سر رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شایدر ته راولوي.
د سیدنی د ښار په یو مکتب کې چې د بیلو بیلو ملکونو زده کوونکي په کې درس وایي، ویډیوګانې جوړوي، او هغه مهاجرینو ته چې تازه استرالیا ته راغلي دي د مهاجرت او د ملک د قوانینو په هکله معلومات ورکوي. مهاجرین وایي د هغوی دپاره تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې هلته په لارو کوڅو کې د سړکونو د تګ راتګ په قوانینو هم نه پوهیږي، او بله دا چې د وسلو او رشوت ورکولو په قوانینو هم نه دي خبر. په استرالیا کې د مهاجرینو دپاره چې د هغه هیواد تابعیت اخیستی، د لومړني ځل دپاره په 1940 کال کې مراسم ونیول شول، او د همهغه کال نه راپه دېخوا په استرالیا کې د مختلفو کلتورونو د اوسېدو موضوع راپورته شوې ده. د استرالیا د نفوسو تقریبا 25% خلک په بهرنیو هیوادونو کې زیږیدلي دي، او په همدې خاطر استرالیا په نړۍ کې هغه ملک دی چې د مختلفو ملکونو ډیر خلک پکې ژوند کوي. د نوو مهاجرو لپاره په استرالیا کې ژوند ځکه ډیر سخت دی چې هلته درې حکومتونه دي، او هر یو بیل بیل قوانین لري، محلي، ایالتي او فدرالي حکومتونه، او مهاجرین د دغو ادارو قوانین نشي بیلولی. د مونا ابراهیم په نامه یوه مهاجره وایي چې په نورو ملکونو کې خلک په ښکاره وسلې ګرځي، خو په اسټرالیا کې دا کار نشي کېدلی. هغه وایي
It's normal overseas to have that in your pocket. It's even
په نورو ملکونو کې په جیب کې د وسلې ساتل عادي خبره ده. خلک وایي چې د وسلې لرل د ژوند د حفاظت لپاره لازمي ده، خو نن دلته موږ په اسټرالیا کې پوه شو چې ژوند مو خوندي دی، او هر کله چې د دې احساسو کې چې حفاظت کې نه یو نو باید پولیس ته احوال ورکړو. د سیدنی د یوې لیسې زده کوونکي کارتوني فلمونه جوړوي، او هغو کسانو ته د استرالیا قوانین ور زده کوي چې په انګلیسي ژبه هم سم نه پوهیږي. دغه پروژه د نوي کور او د نوو قوانینو په نامه یادیږي. د سیریلانون یو مهاجر برماتوري په دې هکله وایي
Where we come from there are different ways to avoid crimes. And one of it it's
a problem that خلک جرم کوي او غوړي چې قانون نه خلاص کړي نو پولیسو ته رشوت ورکوي. حتی په دې خاطر چې د کوون کې مکتب کې خې نمبر واخلي استاد ته رشوت ورکوي. خو دلته موږ ته خو دل شول چې په اسټرالیا کې د رشوت ورکول جرم دی. په خونځو کې دغه پروګرام یو متقاعد استاد شروع کړي، دغه چې دغه په قول نوې مهاجر په دې خاطر په استرالیا کې په جنجالونو کې راګیریږي د قانون نه دی خبر. په استرالیا کې د ټولو نه زیات مهاجرین د هند او بیا ورپسې د چین خلک دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سره صلیب بین الملل کمیټه غواړي د هغو خارجي جنګیالانو کورنۍ دي بیرته خپلو ملکونو ته واستولی شي چې دا شک پرې راځي په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې متحدین دي. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې، زامن مومند دته در اوروي.
څه باندې 10,000 کسان وروسته له هغې د الهول کیمپ ته ورغلل چې حکومتي قواوو د اسلامي دولت ډلې وروستی مرکز دیر الزور کنټرول کړ. په دغو کسانو کې د اسلامي دولت د ډلې د مشکوکو جنګیالیانو د کورنیو 11,000 غړي شامل دي چې له لسګونو هیوادونو نه سوریې ته ورغلي وو. د نږدې او منځني ختیځ لپاره د سره صلیب بین المللي کمیټې یا IICRC فابریزو کاربونی وایي په سلګونو زره کسان د الهول په کیمپ او شاوخوا داسې سیمه کې ساتل شوي دي چې ثبات نه لري او یوه جنجالي سیمه ده. کاربونی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Even for a state, it's difficult to manage a population like this one, hundred thousands of people who spend the last months, if not years, under the bombs, starved, wounded, sick, traumatized. I mean, it's just
حتی د یو دولت لپاره دا مشکله ده چې د دې په شان خلک اداره کړي چې که کلونه نه وي نو تیرې څو میاشتې د بمونو، لوږې، زخمونو، ناروغیو او ذهني ټکان سره تیرې کړي دي. ماته د دې معنا طبیعي ده. کاربونی وایي د اسلامي دولت د ډلې په ارتباط خلک په دستجمعي ډول ښه یا بد قربانیان ګڼل کیږي. حتی دا په هغو ماشومانو هم تطبیقیږي چې د اکثرو عمرونه له 12 کالونه کم وي چې د الهول د کیمپ له درونه دوه برخې همدغه ماشومان دي. د دغه دستجمعي غندنه یو ډول دستجمعي سزا ګڼي. د منی د اسلامي دولت د ډلې د جنگیالیو بیرته په خپلو هیوادونو باندې د سپارلو پوښتنه یو سیاسي زهر ده. د څرګنده کړه ډېر دولتونه زړه نازړه دي چې خپل ماشومان بیرته ومني یا نه. علت یې در شوې امنیتي خطر ده، مګر دی وایي دا ناروا او غیر اخلاقي ده چې په جنګ کې په ماشومانو باندې د مرتکبینو په حیث او نه د قربانیانو په حیث ان فکر وشي. کاربونی بیا وایي
It's some of those states have for decades defended in various fora that kids are victims and cannot be considered as combatant, for instance. And today the very same states are reluctant.
د مثال په ډول زینو د دغو دولتونو په لسیزو په بیلابیلو فرمونو کې دفاع کړې ده چې ماشومان قربانیان دي او د جنګیالیو په حیث ونه ګڼل شي. او اوس عینې دولتونه زړه نازړه دي چې دغه ماشومان بیرته ومني، دا ښه نه برېښي. کاربونی خبرداری ورکړ دغه دولتونه به یو وخت د دغه موضوع د غم نه خوړلو غټ قیمت پرې کړي. دی وایي خلکو ته د اجازه ورکولی کیږي چې په داسې خرابو شرایطو کې وراسته شي، نو احتمال لري چې نتیجه به نور افراطي کیدل وي. دی وایي په دا رنګه یو ګڼ شمېر خلکو باندې تور لګول د پخلاینې او د ټولنو د باثباته کېدو ښه طریقه نه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د افغانستان د محابسو عمومي ریاست وایي په هرو سلو کسانو کې چې زندان ته استول کیږي شاوخوا نیمایي په نشه یي موادو روږدي وي. ممتاز بهیر په دغه حق لماندې یو رپورټ جوړ کړی، تاسو ته تر اورو
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یک شنبه په ورځ په سرخی پله زندان کې د متادو بندیانو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز پرانیست. دا مرکز په یو وخت کې د شلو متادینو د درملنې ظرفیت لري او په جوړولو یې 1500 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. د عامه روغتیا وزیر فیروزدین فیروز د متادینو د درملنې مرکز د پرانیستلو پر مهال وویل په دې مرکز کې به هغه متادین بستری شي چې روغتیایي حالت یې ډیر خراب وي او د پاتې نورو درملنه د هغوی په اړوندو کوټو کې کیږي. د ښاغلي فیروز پر وینا د ترسره شویو ټیسټونو له مخې د سرخی پله شاوخوا 1500 زندانیان په مخدره موادو روغ دي. د دې لپاره چې اوس په دې مرکز کې له میتادون څخه استفاده کیږي نو موږ به په دې مرکز کې یو بل ډول نوي درمل وکاروو چې اته ویش ورځې ترې استفاده کیږي. له هغې وروسته کله چې یو متاد مخدره مواد استعمال کړي د غبرګون، تخریش او کانګو سبب کیږي او دا پخپله د مخنیوي لامل کیږي. امید لرو چې زموږ دا درملنه په دې مرکز کې مثبت او مؤثر نتایج ولري. د سرخی پله زندان د افغانستان تر ټولو لوی محبس دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیفخونو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی امریکا غږ آشنا ته وویل چې اوس مهال په دغه زندان کې څه باندې 1000 بندیان ساتل کیږي. خو ښاغلی کوهستانی د افغانستان په زندانونو کې د معتادو بندیانو د شمیر په اړه وویل کله چې له نظارت خونو څخه موږ ته بندیان راځي کله چې د دوی روغتیایي ټیسټونه کیږي زموږ په توقیفخونو کې په هرو سلو کسانو کې حتما له 30 نیولې تر 50 تنه معتاد وي. خو په سرخی پله محبس کې یو شمیر معتاد بندیان وایي چې په زندان کې دننه هم ورته مخدره مواد رسیږي. معصوم چې اتنیم کاله په دغه زندان کې بندي دی وایي شاوخوا 3 کاله کیږي چې په زندان کې مخدره مواد استعمالوي.
د باندې لر لر وم او په محبس عملي سولو دغه پایوازانو چې راوړل بل دا د بندیان را باندې خسو وارد وار آسان به کېدل اخر ته بار چې مختصره برای را باندې بند کړل لر لر راکو.
روح الله په دغه زندان کې بل بندي دی. دی وایي شاوخوا 4 کاله په سرخی پله زندان کې دی او له بندي کېدو مخکې په مخدره موادو روږ شوی وو. په لومړي وختونو کې چې راغلی وم پر ما یې اعتبار نه کاوه او مخدره مواد یې نه راکول. دومره په اسانۍ نه پیدا کېدل. وروسته چې له ځینو کسانو سره بلد شو بیا په اسانۍ پیدا کېدل. د افغانستان د محابسو او توقیفخونو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی د دغو بندیانو ادعاوې په کلکه رد کړې او زیاته کړه چې سرخی پله زندان ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي د دوی په لومړی توبونو کې ځای لري. ښاغلی کوهستانی وویل چې په تیر یو کال کې سرخی پله زندان ته د مخدره موادو د قاچاق په تور د څه باندې 300 پایوازانو او شاوخوا 13 د زندان د منصوبینو دوسیې عدلي او قضایي بنسټونو ته استولي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکي د پولیو ضد واکسین په تطبیق ټینګار کوي. دوی وایي د واکسین په تطبیق سره ماشومان د فلج د خطرناکې ناروغۍ نه خوندي کیږي. عبدالملک شفق په دې حقله رپورټ را لېږلې.
پکتیکا یو غرنۍ او سرحدي ولایت دی چې د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت د پولیو وایرس له زیات جدي خطر سره مخ دی. د دې ولایت یو شمیر قومي مشران او ځوانان له خلکو غواړي چې خپلو ماشومانو ته په خپل وخت سره د پولیو ضد واکسین ورکړي. مدني فعال خانزاده تراب ماشومانو ته د واکسین تطبیق اړین ګڼي او زیاتوي چې د واکسینو پر وړاندې منفي تبلیغات بې بنیاد دي. نوموړی له خلکو غواړي چې له واکسیناتورانو سره د مرسته وکړي ترسو واکسین په ښه توګه د دوی تر ماشومانو ورسیږي.
کله چې مو ماشوم فلج شي نو د فلج بیا درملنه ناممکنه ده. نو بهتره ده چې خپل ماشومان په خپل وخت باندې واکسین کړي او له هغو ټیمونو سره چې ستاسو کلی ته درځي او ماشومان واکسین کوي مرسته وکړي.
په ورته مهال د سیمې یو تن قومي مشر حاجی عبدالعزیز وایي واکسین زیاتې ګټې لري او هر کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د پولیو ضد 2 واکسین ورکړي.
لکه څومره شي پلار حقدار د دې شک نشته. الله یې شو بل والدین احسان. نو خو که پلار حقدار د خو اولاد خو بیا حق لري. لکه څومره شي دی اولاد حق ته چې اولاد باید تعلیم وکړي. اولاد باید شهتمنی.
حاجی عبدالعزیز همدار ازوایی هغه خلک چې له واکسین ورکولو سره مخالفت لري د خپل ماشومانو راتلونکي زیانمنوي. په پکتیکا کې قومي مشران او ځوانان په خپل سیمو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق غوښتنه کوي. له بلې خوا د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې ډیر ژر به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د ګوزن ضد واکسین کمپاینونه پیل شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو دا زموږ خبرونه مو تاسو ته په دې هیله چې غواړو چې زموږ پروګرام به اوریدل شي که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شئ نو کولای شئ چې زموږ په پاره www.uafashto.com باندې واوري او ستاسو د دې خبرونه په دې کې هغه اوریدل شي.